د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈیبو ریڈیو دے رو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري او وشتما او د سال باغی میاشتې و مانی ته ده د ډیبو ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو ډاله په آینده هفته کې د پاکستان دوره کوي چې د نویو قرضو د ورکولو د شرطونو پوره کېدو جاج واخلي څېړونکي وایي که پاکستان د IMF نه قرضه وانه خستلی شي نورې نړیوالې ادارې به هم پور ورنه کړي د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحدي لاره چې د کورونا وبا په وجه بنده شوې وه څو کاله پس د تګ راتګ دپاره پرانستل شوه چارواکي او تاجران خوشبینه دي چې دې سره به د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت بیا وده وکړي او ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې 2,03,000 اکړه ځمکه په اپیمو کرل شوې وه د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې دا هم راغلی چې د کلونو نه پس د پوځیانو د حکومت لاندې میانمار کې د اپیمو کښت سیوا شوی دی اوس هم پوره خبره د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یوه ډله د 2 ارب ډالر پور نهمې ارزونې د خبرو د پاره د روانې میاشتې 1 د فبروري 9 پورې د پاکستان سفر کوي پاکستان کې د IMF نماینده اشتر پیرز رویز په یو خبری بیان کې ویلي چې د چارواکو په خواست د ادارې یو میشن د پاکستان سفر کوي چې د فند د شرطونو په اړه د اخیستل شویو ګامونو جاج واخلي څېړونکو وایي پاکستان که د IMF له پروګرامه ووځي نو بیا د قرض ورکولو نورې نړیوالې ادارې به ورته هم قرض ورنه کړي دوی زیاتوي چې د هیواد اقتصاد سقوط نه بچ ساتلو دپاره اوس دا هر څه د IMF په قرضو پورې تړلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار ویلي د هند لخوا د یو شمیر پاروونکو ګامونو له امله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي حنا ربانی کار زیاته کړې چې د هندوستان او پاکستان پر سرحد تاوتریخوالی او د خلکو وینې تویدل د سیمې په ګټه نه دي هغې ټینګار کړی چې د هندوستان سره په اوسنی وخت کې چپټې خبرې نه دي روانې خو که چیرې هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان یې ورسره کولی شي بل پلو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر خپل سیال بلاول بوټو زرداری ته د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي د پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه تر اوسه څه پرېکړه نه ده شوې البته څېړونکو وایي د سفر څخه څه هیلې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د منځه وړلو دپاره خبرې بیرته پیل شي دا وی وی ډی وره د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحدي دروازه یو ځلی بیا د تګ راتګ او کاروبار لپاره پرانستل شوه د چهارشنبه یا شروع په ورځ پاکستاني او ایرانی چارواکو په ګډه د تفتان دروازه پرانستله او له دې سره سم د خلکو تګ راتګ او کاروبار ته اجازه ورکړی شو تاجران وایي دې سره به یو ځل بیا د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت وده وکړي بل لور ته په کوټه کې د ایران قونسل جنرال حسن درویشوند د ایران په قونسلګری کې خبري اعلانو ته ویلي چې دوی پاکستان ته د ایران له چابهار او د پاکستان له ګوادر بندر سره د سی پیک پروژې په اړه مثبت تجویزونه وړاندې کړي دي هغه زیاته کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه 15 ارب ډالرو ته رسول پکار دي او د دې لپاره عملی ګامونه ضروری دي د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې یا UNODC د رپورټ تر مخه تیر کال په افغانستان کې 2,03,000 اکړه ځمکه په اپیمو کرل شوې وه طالبانو دعوه کړې چې د دوی په حکومت کې د اپیمو کښت بند شوی دی افغانستان د نړۍ په کچه د اپیمو او هیروینو پیدا کوونکو هیوادونو کې په ړومبي نمبر دی چې په شرق او سویلي شرقي سیمه کې د آمدن د ټولو لویه ذریعه ده بل اړخ ته د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو تر مخه د نږدې 10 کالو د کمی وروسته د میانمار کروندګر یو ځل بیا د اپیمو کرته اوړیدلي ځکه یو پلو د اپیمو بیې په بره تللي او بل خوا د اقتصاد د کیناستلو په وجه روزګارونه نه موندل کیږي په سیمه کې د میتامفیتامین په پیدا کوونکو هیوادونو کې هم میانمار د نړۍ په کچه 2 نمبر ملک ګڼل کیږي تاسو وی ډی واورئ د فلسطین د صحت محکمې چارواکو ویلي اسرایلی ځواکونو په مقبوضه غربي غاړه کې د چاپو په ترڅ کې 9 تنه وژلي چې یوه پکې 16 کلنه ښځه هم شامله ده په دې مرګونو چاپو کې یو شمیر خلک ژوبل شوي هم دي. د چارواکو په وینا تشدد هغه وختو شو کله چې د جنین د کډوالو په یو کیمپ کې چاپی وهل پیل شوې، کوم چې په ویست بانک کې د وسلوالو مضبوط مرکز دی او اسرائیلي ځواکونه ور باندې د تیر یو کال نه چاپی وهي. اسرائیلی پوځي چارواکو منلې چې پوځي عملیات روان دي، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسرائیلی میډیا لیکلي د چاپو په وخت په اسرائیلی پوځیانو ډزې شوې. په وژلو شوو کسانو کې یو تن پیژندل شوی چې وسلوال دی. او روسي خبردار چې د امریکا او ائتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټینګونو ورکولو د ژمنو وروسته د زیارت په ورځ روس په اوکراین میزایلي بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ روس د شپې د اوکراین په مشرقي سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي دي. روس دغه میزایلي بریدونه په داسې حال کې کړي چې صدر زیلنسکی د امریکا او جرمني لخوا اوکراین ته د جدیدو جنگي ټینګونو ورکولو د ژمنو څو ساعت وروسته ولسته وینا کوله. هغه د امریکا او غربي نړۍ نه غوښتنه کړې چې دوی ته د جنگي جهازونه او د اوږدې فاصلې پورې ورکوونکي میزایلي هم ورکړي چې د اوکراین هوایي جنگي صلاحیت ورسره قوي شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډیوا قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس براشو تفصیلی ریپورتونه ده. تاسو قربه فواد لامی. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو ډالا د $10 پور نهمی ارزونې د خبرو د پاره د رواني میاشتې یو دیرشمې نه د فروری نهمی پورې د پاکستان سفر کوي. پاکستان کې د IMF نماینده اشتر پیر رویز په یو بیان کې ویلي چې د چارواکو په خواست د ادارې یو میشن د پاکستان دوره کوي چې د فند د شرطونو په اړه د اخیستل شو یو ګامونو جاج واخلي. الیاس خان د اسلام آباد نه دا رپورت را لېږلی دی.
پاکستان کې د IMF نماینده ایشتر پیرز رویز لخوا خبر کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د چارواکو په خواص د ادارې میشن به د پاکستان سفر کوي چې د دې هیواد لخوا د فند شرطونو په اړه اخیسته شوی ګامونو باندې خبرې کړي. په بیان کې ویل شوی د اقداماتو کې د توانایي څنګ بحالي، گردشي قرضو کې د کمی رجحان پر ځای ساتل او د ډالر بیا پرانیستي مارکیټ ته پرېښودلو د لارې د بارانۍ کرنسۍ کمی ختمول دي. د IMF په بیان کې ویل شوی چې پاکستان روانه اقتصادي بے ثباتی کې کمی راوستلو لپاره اقتصادي اصلاحاتو ته اړتیا لري. کوم بچی د هیواد د مقابلې صلاحیت پیاوړی کړي او دا د پاکستان پایدار پرمختګ لپاره ضروری دي. د IMF لخوا دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د غیر ملکی زرمبادلې ذخایر یا زیرمې د زیارت په ورځ د بارانۍ قرضو کیس پرې کولو وروسته ریکارډ 3.1 ارب ډالرو ته راغورځېدلی دي، کوم چې صرف سکم د یو میاشت درآمداتو لپاره کافی دي. او دوست هیوادونو چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پاکستان سره خپل مرستې د IMF پروګرام پر ځای کولو سره تړلې دي. بل لور ته د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ د جنوري په 6مه نیټه نوره هم ټیټه شوې ده او ډالر نږدې 12 روپۍ ګران شوې ده او د یو ډالر بیا 255 روپو ته رسیدلې. تیر ورځ په انټر بینک کې د یو ډالر بیا 213 روپۍ یو کم نوی پیسه او د زیارت په ورځ 212 روپو ته ورسیده. سیړونکو وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی، نو د IMF پروګرام پر ځای کولو پرته ورسره بل هیڅ لار نشته. البته د دوی په وینا پاکستانی چارواکي به پوره هڅه کوي چې IMF په سختو شرطونو کې سلیکټر کیمرا ولي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د سیړونکو زیشن حیدر وینا وا
مثلا نکل جاتے ہیں تو پھر باقی لینڈر جو انٹرنیشنل وہ بھی پیسے تو نہیں دیں گے. تو ایوری تھنگ ہنجز آن IMF.
دا IMF بیان خائی کہ پاکستان دا پور پروگرام کے پاتی شی ولی کہ دا IMF دا پروگرام نہ اوزی نو بیا نور نڑی والی دا قرض ور کولو ادارے باور تا ہم پیسے نہ ور کوی او زیادہ اکڑا اس دا ہر سا IMF سرا تڑلی دی. زیشان حیدر اویل دا خزانے پخوانی وزیر مفتا اسماعیل خوب دا IMF سخت شرطونا هم منل خود خزانے موجودہ وزیر اسحاق ڈار سی سیزنوں کے استثناء غواړي ولې چې ټاکنې هم په سر دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د نهه په ورځ ویلي وو چې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې د او ارب ډالره د پور نهمې ارزونې پوره کولو ته تیار دی. د پاکستان مرکزي بینک گورنر هم روانه اونۍ ویلي وو څنګه چې د آی ایم ایف پروګرام بحال شي نو د بهر څخه به ډالرې راتلل پیل شي چې ورسره به د زر مبادلې په ذخیرو روان فشار راکم شي او د ډالر بیه به هم په کابو کې راشي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار ویلی د هند لخوا د یو شمیر پرونکو ګامونو له امله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکه خرابې شوې دي. حنا ربانی کار ټینګار کړی چې د هندوستان سره په اوسنی وخت کې څه پټې خبرې نه دي روانې، خو که چیرې هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان یې ورسره کولی شي. بل اړخته هند د پاکستان خارجه وزیر ته بلنه ورکړې چې هند کې کیدونکې د شانګهای همکاري سازمان په ناسا کې برخه واخلي. کیدونکې د سفر ته خوشبيني څرګندوي. رابعه پیر د نور تفصیل سره.
د بهرنو چارو مرستیالي وزیر حنا ربانی کر سینټ کې د پښتنو په جواب کې وویل دغه حکومت د راتګ وروسته چپټي خبرې نه دي سوي.
کسی قسم کی ٹریڈ کے اوپر اس وقت بات چیت نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر کبھی کوئی اپورچونٹی نکلتی ہے
دا وخت هم چپټي خبرې یا سوداګری نه کیږي. خو زه دا ویل غواړم که چیرې یو داسي موقع راسي چې هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان خبرې کولی سي. پاکستان د بهرنو چارو د مرستیالي وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ته د شنګای د همکاري سازمان اس سی او غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې چې ټاکل سوی د مئی په میاشت کې د هندوستان په ګووا کې ترسره شي. د پاکستان له اړخه په دغه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه تر اوسه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. البته د څېړونکو وینا د شنګای د همکاري په سازمان کې د ګډون لپاره غړو هیوادونو ته بلنه ورکول د کوربه هیواد سیمواری وي، نو ځکه پاکستان ته پکې د ګډون بلنه ورکول څه غیر معمولی خبره نه ده. د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر منظور افریدی وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
دا ممکن ده چې په د هندستان او پاکستان په منځ کې دا دوه اړخیزه خبرې چې دی هغه پیل شي او په دې باندې مخکې نورې ګټورې خبرې وشي.
د څېړونکو دا هم وینا ده چې د شنګای همکاري سازمان اصلي لوبغاړي لکه چین او روسیا هم غواړي چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راسي او دغه سیمه ییزه غونډه د دوی د دښمنۍ له امله اغیزمنه نه سي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو هند او پاکستان باید خپلې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي او د کشمیر د لانجمنی سیمې په ګډون پر ټولو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس هم د جنوري په 24 د خبري غونډې په محل د هند او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو ملاتړ کړی و. د پاکستان او هندوستان اړیکې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي، خو دغه تاوتریخوالي هغه وخت نور هم زیات شو کله چې کال 2019 په فروری کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي ځواکونو پر کاروان ځانمرګي برید وسو چې شاوخوا 40 هندي ځواکونه پکې ووژل شو. هند تور ولګوه چې برید پاکستان کې میش تراګرو کړی. د برید ورسته هند د پاکستان بالاکوټ ته نږدې هوایی برید هم وکړو او دا وی وکړي چې سرجیکل سټرایک کیا د تراګرو پټ ځایونه په نقشه کړی. خو بل ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو د هند هوایی ځواک یو الوتکه وویشتله او هوا بازی ونیولو چې ورسته هندوستان ته بیرته وسپارل شو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ایران او پاکستان ترمیان د تفتان سرحدي دروازه پس د څو کلونو یو ځل بیا د تګ راتک او کاروبار لپاره خلاصه کړی شوه. یا د دروازه د کرونا وبا د خورېدو له کبله بند کړی شوې وه. د ایران کونسل جنرال حسن درویشوند له خبریالانو سره په لیدنه کې ویلي له پاکستان سره د سمندر او ریل ګاډي لارې تجارت نور هم زیاتول غواړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د وی وی ای ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ پاکستانی ویرانی چارواکو په ګډه د تفتان دروازه پرانستلې او له دې سره سم د خلکو تګ راتګ او کاروبار ته اجازه ورکړل شو. له ایران سره تجارت کوونکی تجار محمد حافظ وایي له دې سره به یو بیا په سیمه کې تجارت وده ومندي.
پاکستانیانو او د ایران د تګ پراتګ د بزنس د کاروبار لپاره په ګټه کې تمام شو. ان شاء الله دا د حکومتو د هزارې کاروباریان سره یو کوونګ د کار د زموږ د ټولو په یو فائدہ کې دی.
بل لوري ته په کوټه کې د ایران کونسل جنرال حسن درویش د چهارشنبه په ورځ له خبريالانو سره د ایران په کونسلټ کې لیدلی او په خبرو کې و خبريالانو ته ویلي دي چې دوی و پاکستان ته د ایران چابهار او د پاکستان گوادر بندر سره سره د سی پیک پروژې په اړه مثبت تجویزونه وړاندې کړي دي. شاغلی حسن درویش وند ویلي حکومت یې له پاکستان سره د بندرونو په شمول د ریل گاډي لارې هم تجارت یوازې فعالول نه بلکې په شتوګه زیاتول غواړي. په کوټه کې د ایرانی کونسلر چارواکی د نوم نشکارولو په شرط وډی وته وویل چې حسن درویش وند روان کال پر 13 جنوري د بلوچستان ایران وسره دی پولته نږدې په پنجګور کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکرو د مړینې پیښه غندلې او ویلې دي چې ځینې قوتونه د ایران او پاکستان ترمن د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. هغه ویلي د داسې قوتونو د مخنیوي لپاره په کار دی چې دواړه ملکونه کوټلي ګامونه پورته کړي. درویش وند زیاته کړي چې حکومت یې پولی ته نږدې پاکستانی سیمو ته ورکوونکي بجلی کې 100 میگاواټ نور اضافه کولو سره به ټوله بجلی به 204 میگاواټ ته ورسیږي. په خبره یې له دې سره سره و پاکستان ته د ګیس ورکولو لپاره ایران د خپلې برخې 1100 کیلومتر پایپ اچولی، خو وایي چې د پاکستان برخې کار پاتې دی چې تاوان یو دواړو ملکونو ته رسیږي. د شاغلی درویش وند په خبره د دواړو ملکونو ترمن تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولو لپاره عملی ګامونه پورته کول ضروری دي. هغه زیاته کړي د کوردی پیغلی مهسا امینی د وژنې د پیښې په لړ کې د ایران دښمن قوتونو لاس درلود او غوښتل یې چې له همدې لارې پر ایران د انټرنیټ یا هایبرید جنگ مسلط کړي، خو هغه کامیاب نه سو. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی او ای دی ریډیو نه د دې سات مهم خبری ریپورتونه اورئ. بیا هم د بلوچستان نه یو ریپورت. په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي یو عسكر باندې چې ایرپورټ ته روان وو او هلته یې کار کاوه دزې کړي او وژلې دي. پولیس وایي چې دا یو هدفي وشنه وه. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې په غاړه اخیسته ده. نور جزئیات زموږ خبريال حمید سمسور تاسو سره په دې رپورت کې شریکوي.
د سمنګلی ټاون د پولیسو یو عالی رتبه مشر وویل چې د هوایي ډګر د ځواک عسکر پر سمنګلی سړک باندې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو له لوري هدف شو. کله چې د ایرپورټ ته پر خپل موټرسایکل باندې روان وو چې په کمین کې ناس ناڅرګند وسلوالو پر د باندې ډزې وکړي چې په نتیجه کې د ځای پر ځای ووژل شو. د پولیسو افسر پر مخ زیاتوي چې د سرکاري دریشي اغوستې وله. له پیښ وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې او پولیس د پیښ ځای ته ورغلل. شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. د مړی روغتون ته یوړي. دوی پلټنې پیل کړې دي، خو تر دمګړې پورې په دې ترڅ کې څوک نه دی نیولې. د کوټ ښار د ایرپورټ علي رتبه مامورینو وویل چې وژل شوی کس د پنجاب د ضلع جیلم اوسېدونکی وو چې په کوټ ښار کې په خپل شخصي استوګنځای کې اوسېدی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښ مسؤلیت په سر واخیست. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضعیت ډېره کړکېچنه ده، خو بیا هم صوبایي حکومت ویي چې دوی اوس په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کړې ده. سیاسي څېړنکار محمد کاظم په دې باب ویایي چې اوس هم د حکومت لپاره امنیتي وضع پر ځای کول لوی چیلنج ګرځېدلی دی.
خبر داس ده چې بلوچستان حالات ډېر وخت څخه خراب دي. سرکاری کسان دا وای چې اوس چې حکومت کم اقدامات کړی دي د دې سبب حالات ډیر ښه شوی دي. بدمنی هغه چې واقعات هغه کم شوی دي. لیکن مجګورو چې کله د بدامنی واقعیت زیاتیږي کله کمیږي دا چې دی برقرار دی تر اوسه پورې مکمل حکومت کنټرول نستا.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کړي چې تیره میاشت د بلوچستان د مکران ډیویژن په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو بلوڅ وسلوالو ځینو خلکو د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ اعلان کړی دی. تر دې لمخه په نوشکي کې هم ځینو بلوڅو د طالبانو ملاتړ کړی و. په اسلام آباد کې یو څېړنیزه اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل کلنیز رپورټ کې وایي تیر کال د 2022م د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې 300 د تراګری پیښې رامنځته شوې چې زیاتره په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې وي چې د زیاتو پیښو مسولیت طالبانو او بیلې په سر اخستی وو. څېړنیز رپورټ ویي چې د دغو خونړۍ پیښو له سبب څخه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. پاکستان له افغانستان سره تر 1500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. حکومت ویي چې دوی پر سرحدي پوله باندې د تراګرو د مخنیوي لپاره ازغم تار اچولی دی. د دوی په خبره چې د امنیت په پلو کې دوی کې ډیر مهم رول لوبوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
او اوس هم د اوکراین د جګړې وروستۍ صورتحال د امریکای او ایتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټینکونو ورکولو د ژمنو وروسته د زیارت یا پنځمې په ورځ روس دواکونو په اوکراین باندې یو ځل بیا میزایلی بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. د دې ترڅنګ روس د شپې په مهال د اوکراین په مشرقي سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي دي. پوره تفصیل یې د وی ای پی رپورت کې زموږ خبريال بختور شاه تاسو سره شریکوي.
روس دغه میزایلی بریدونه په داسې حال کړی چې صدر زیلنسکی د امریکای او جرمنی لخوا یوکرین ته د جدید جنگی ټانکونو ورکولو د ژمنو سو ساعت ورستو ولسته وینا کوله. صدر زیلنسکی د امریکا او غربي نړۍ نه وختنه کړي چې دوی ته د جنگی جازونه او د اوږدې فاصله پورې ورکوونکي میزایل هم ورکړي شي چې د یوکرین هوایی جنگی صلاحیت ورسره نور قوی شي. د کیف میر ویټالی کلچکو ویلی د روس لخوا په پایتخت تر سره شوی میزایلی بریدونو کې یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل دي. نوموړي په ځای خلکو غږ کړی چې د خوندي مرکزونو نه دی بهر نه وځي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو ویلی د پایتخت کیف د پاسه یې د دفاعي نظام د لارې یو شمیر روسی میزایلې په هوا کې تباه کړي دي. نوموړي ویلی دشمن د 15 زیات کروز میزایلې ورولې دي خو د دفاعي نظام د قوي صلاحیت ته خیر وی چې ټولې په هوا کې تباه کړي. د روس د صدارتي انتظامی مشر اندري یرماک هم په ټلګرام لیکلی چې په پایتخت ورزيدونکې لومړی روسی میزایل یې تباه کړی دی. رپورټونه وایي روس په یوکرين کې دوه د بجلی مرکزونه هم تباه کړي دي. د دې نوړاندې د یوکرين فوز ویلی وو بیګا د شپې د روس سلیریش درون جازونه تباه کړي چې 15 پکې د کیف د پاسه الوتل. د یوکرين صدر زیلنسکی بیګا په خپل هفتوار وینا کې ویلي وس وخت راغلی دی چې نړۍ د روس په ضد یوکرين ته جنگي جازونه او جدید میزایل ورکړي. امریکای او جرمني د سو میاشتو د سلام مشورو او تودو باسونو وروسته یوکرين ته د جنگي ټانکونو په استولو سلا شوې دي. د یوکرين صدر زیلنسکی په دغه ژمنو د امریکای او جرمني مننه کړې او یوکرين ته د ټانکونو زر تر زره ورکولو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي اوس به مهمه دا وي چې څومره زر زمونږ پوځونه د دغه ټانکونو د استعمال تربیت واخلي او څومره زر دغه ټانکونه یوکرين ته ورسي. د امریکای صدر جو بایدن تیره ورځ ویلي امریکا به یوکرين ته 1.5 M1 ابراهام ټانکونه ورکوي. هر څه که صدر بایدن ویلي دا به روس ته کم ګواښ نه وي خو روس د امریکای دغه ګام پارون کې بلل دی. د جرمني چانسلر اولف شولز سو ساعت وړاندې اعلان کړی چې یوکرين ته به سورلس لیپرد 2 ټانکونه ورکوي. نوموړي ویلي دغه ګام یې د روس لخوا په یوکرین د بیجوازه یرغل په غبرګون کې پورته کړی دی. د جرمني د دفاع وزیر بورس پیسټوریس ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې به یوکرین ته د جرمني جوړ لیپرد 2 ټانکونه ورسي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی ای ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اورئ چې زه فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. او اوس ور رسیدلې ادارې ته، نن د جنوري 28مه یورپ کې د يهودانو د ډلې د وژنې یا هالوکاست عالمی ورځ ده. په امریکا کې هم د دې ورځې یادونه په ځانګړو دستورو کې کیږي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي. دا ادارې تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریکوي.
د امریکې د میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې په دویم عالمی جنگ کې د یورپی يهودانو د قتل عام د یادګار په سنگ مرمرو د هسپانوي نسل د نامتو امریکني فلسفي جارج سنتیانا دا قول لیکلی شوی دی چې څوک چې خپل ماضي یاد نشي ساتلی، دوی د دې د بیا تکرارولو لپاره د غندنی وړ دي. اوم دغه وجه ده چې 28 جنوري د آشت ویز برکیناو نومي د نظر بند کیمپ په کال 1915 کې په 28 جنوري د آزادولو ورځ یادولې شي. دغه کیمپ د یورپی يهودانو د قتل عام د کیمپ په نوم هم یادېږي. دا ورځ اوس د یورپی يهودانو د قتل عام په مناسبت د هولوکاست د بین الاقوامي یادګاری ورځ په نوم نمانځلې شي. د یورپی يهودانو د قتل عام واقع هولوکاست د جرمني د نازیانو د لاسه شوې ده، او په قول د جرمني نازیانو د یورپی يهودانو د فتنې د نوغي وستو د پاره د يهودانو اجتماعي قتل عام کې یو لار و. دا عمل د نازیانو د جنگي عملیاتو نه یو جدا کارو. بېشکه چې د اخیری اواری په نوم د يهودانو قتل عام د دویم عالمی جنگ د عملیاتو نه زیات اهم ګڼل شوی وو، او د دې اخیری نتیجه دا وخته چې شپېتلکه يهودان قتل کړي شول. نن ورځ هر کله چې د دویم عالمی جنگ بوګنون کې واقعیات ورورو د خلکو د یاداش نه پوتو دي، دې سره سره په ډیرو ملکونو کې د نازیانو د لاسا د یورپی يهودانو د شوي قتل عام واقعيله د غلط بیانې او د دروغو د واقعي رنگ ورکول دریز هم ورسپځياتي دي. د یورپی او د یوریشیا د معاملو په اداره کې د هولوکاست د واقعاتو په حق له خصوصي زنانه استاد ایلن جرمن وینا ده، دا خبره ناقابل یقین ښکاری چې د دویم عالمی جنگ او د يهودانو د قتل عام د 15 او یو کالو د پوره کېدو پس هم خلک نن دغه قتل عام نه انکاریان دي، او د دې په حق له ځانه جوړی قصي بیانې، حالانکه د دې قتل عام دستاویزي ثبوتونه موجود دي کوم چې د انساني تاریخ د انتهایی ظلمونو بهترین دستاویزی تاریخی اسناد دی. د زیاته کا مونږ سره د دې قتل عام د دستاویزی ثبوتونو نه علاوه د اغه خلکو د خپل بیانونه هم شته دي. چا چې د قتل عام او د زور ظلم مرکز یعنی نظربند کیمپ د نازیانو د قبضینه آزاد کړي دي، خو باوجود د دې هر څه د هولوکاست نه انکار کیږي او د دې په حق غلط بیانې خورولې شي. د هولوکاست د ورځې په بین الاقوامي کچا د منځلو اتحاد وایي چې هولوکاست نه د انکار مقصد هولوکاست تاریخ مسخ کول دي. دا قسمه خلق په خپل دی عمل د نازی ازم د جایز ګرځولو او يهودانو نه د نفرت کولو د عمل په حق د ګرځولو حسکی. د هولوکاست په حق له ځانه جوړ داستانونه بذات خود د هولوکاست د حقیقت والی تصدیق کوي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن زیاته کا د هولوکاست واقعیاتو نه د انکار او د دې په حق له ځانه د جوړو قصو مخنیوي لازمی دي، ځکه چې د دې واقعیاتو د تاریخي سیرې په خورو کې د پټولو او د حقایقو د خلکو د نظر نه د پټ ساتلو کوششونه د هولوکاست د ځپلو خلکو او په دې واقعیاتو کې د بچو کسانو بیزتی او سپکاوی دي. د دې قسمه کوششونو مخالفت په دې وجه هم ضروری دي چې دا قسمه اقدامات نه یوازې يهودانو نه د نفرت کولو جذبات را پاري، ولی د خونړی تون لاریتوب راپورته کېدو سبب هم جوړیږي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن په اخر کې وی چې د هولوکاست د حقیقتونو خلاف د خورونکو بی بنیاد قصو مخالفت په دی وجه هم ضروری دی چې دا زمونږ د پوهې او تاریخ نه د زده کړې صلاحیتونه تعالی ترغه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. خدای دې کی چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي. تاسو کولای شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړئ د وی ای ډی په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک او انستګرام باندې د ورځې د مهمو حالاتو نه ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشاله اوسئ.